درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پستر نام سلامونه او نیکی هری میمن درنو سکون کو هله د چیرو غو جوړو سی او وخت په متردی مهاله په خیره رسولی بی. درنو سکون کو نن ورځ بیا هم د اوم ټولګي تاریخ مضمون 12 لوسته ستول ته شرح راستویم. په دې هله چې نن ورځ هم د لوستر اخرینه شی بوره سره مال اوسې او د نن ورځ د موضوع څخه کټه واخلی. نن مو موضوع د یونان بختری د بری هنري او فرهنګي سنگرتیاوی دی 12 لوست او وشتمه او اته وشتمه پاره ده. د تل په سر بیا هم یادونه کوم چې لزن سره قلم او چولری نوٹ واخلی او د تیر لوست کورنی دنده به مو اجرا کړی وي تر څو د نن ورځې په درس باندې تاسو په هیڅ موږ تاسو د نن ورځې درس د یو لسم لوست سره مستقیم تړاو لري او کچیر تاسو یو لسم لوست شز د کړی وي نه د لسم درس تاسو ته پیچلی او ګم پات نه وي په ډیر اسانه سره به وکولی شئ دغه موضوع اړوند تاسو معلومات لسته راوړي او په مفهوم باندې او په هیڅ نور څه خپل د نن ورځې درس پیلو چې موږ درس د یونان بختری دورې هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې دي د چې د یونان بختري دولت څه ډول هنري او څه ډول فرهنګي ځانګړتیاوې درلودې نن موږ او تاسو په دغه درس کې وایو. په دې کې شک نشته چې د سکندر د پوځي رغل سره سم د یوناني لشکرو سره یو ځای هنرمندان پوهان کسبګر او د سنور اشخاص د نیولسو هیوادونو ته راغلل چې دغه هیوادونو څخه یو یې هم افغانستان و. یعنی کله چې سکندر پر هغه هیوادونو باندې حمله وکړه او هغه هیوادونه ونیول نو سره لدې چې یونانی لشکر دغه هیوادونو ته راځي د دوی سره هنرمندان او پوهان کسبګر هم دغه نیول سوي هیوادونو ته راځي چې موږ په تیر لوست کې ویلي وو چې سکندر هم پر افغانستان باندې حمله کوي او د افغانستان سیمې نیسي. نو دغه هیوادونو د جملې څخه یو یې هم افغانستان دی چې دغه هنرمندان ځینې پوهان ځینې کسبګر دغه زموږ په خوانی افغانستان ته راځي او دغه هنرمندانو نوښتونه د ختیځ سیمو سره په خاص توګه د افغانستان سره د افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای کیږي او یو افغانی شکل دغه هنرمند یا دغه نوښتونه تور کول کیږي چې دا یو په مکمل ډول یو افغانی بڼه خپلوي. د یونان د بختري وکمنی پر مهال اقتصادي وضعیت هم ډیر پرمختګ کړی وو. یعنی یو ډیر اقتصادي وضعیت دغه مهال و دغه وکمنی دغه دولت پر مهال په دې وخت کې مالداري کرهنه د کسبګرو بیلابیل صنعتونه او د دې ترڅنګ سوداګري زاړي کې هم د پام وړ وده کړې وه. یعنی په دغه دولت کې دغه یونان بختري د وکمنی پر مهال مالداري هم یو ډیر وضعیت درلودي د کرهنې په برخه کې هم خورا پرمختګ شوی وو. کسبګر صنعتونه همدارنګ سوداګري زړی کې هم دغه مهال شتون درلود او ډیر د پام وړ وده کړې وه. یو تدیم په دې وخت کې د سرو او سپینو زرو څخه جوړ شوی سکه په خپل نامه جوړ کړي. یعنی هغه سکه چې هغه د سرو او سپینو زرو څخه جوړې وي د خپل نامه باندې هغه جوړ کړي او بیا ورسته دغه سکه وویشل چې دا به د شو او د یو ډیر مناسب اقتصادي حالت استازي توپ کړي. یعنی د دې نمائندګۍ کې چې په دغه ټولنه کې په هغه هیواد کې یو ډیر ښه اقتصادي نظام حاکم دی د سوداګری ملي او نړیوال لارې پرانستل شوی د دې ترڅنګ د کاروانونو د تلو او راتلو امنیت هم نیول کېده. یعنی په دغه وخت کې یا په دغه دولت کې د سوداګری ملي او نړیوالې لارې یعنی هم د هیواد په دننه کې سوداګری پل سوداګری د سوداګری اړیکو لپاره لارې پرانستل شوی او هم په نړیوال ډول یعنی نړیوالې لارې چې د نورو هیوادونو سره د سوداګری اړیکې ټینګې کړي دغه لارې هم خلاصې سولې دغه لارې پرانستل شوی او د کاروانونو د تلو او راتلو هم خورا ښه امنیت نیول کېده. نو دا یو ډیر شاسانی رامنځته کړی و چې دی یا د هغه زمانه یا د هغه دولت د هغه وکمنی خلک په خپل دننه په هیواد کې سوداګري وکړي د دې ترڅنګ په نړیوالو په نړیوال ډول د نورو هیوادونو سره د نړیوالو هیوادونو سره دوی سوداګري سره اړیکې ولري سوداګري وکړي مثلا دوی خپل صنعتونه هغه ته ولي شي یا هم صادر کړي په دغه ډول سره دوی یو د کومې لارې چې پرنستلې وي دغه سوداګری نړیوالې نړیوالې لارې د دوی سره یا د دوی په وکمنۍ کې د اقتصاد د یو شی اقتصاد په جوړولو کې یا د یو شی اقتصادي حالت رامنځته کولو په برخه کې ډېر مرسته کړې و. همدارنګه د کاروانونو امنیت کم لارې چې کاروانونو په هغه کې تاګ او راتګ کول د کاروانونو د تاګ او راتګ لپاره یو ډېر شاسانی برابره کړې و چې دا هم په اقتصادي حالت کې ډېر مهم رول لوبوه او دغه دوه کارونه چې و په اقتصادي نظام کې یا په اقتصادي برخه کې ډېر د پام پام وړ اهمیت درلودي او اقتصادي حالت یې ډېر ښه اقتصادي حالت یې ډېر ښه پرمختګ ورکړي. چې دغه مهال په دغه وخت کې د هیواد مختلف سیمې د مختلفو شهزادګانو دخوا اداره کېدلې. د یونان باختری واکمنی تقریبا یو سلسله درلود او دوام یې درلود. د دوی د نوي کلتور پر رامنځته کولو سره د هغه په دودولو سره ډېرې پراخې اغیزې وکړې. یعنی دغه حکومت یا دغه واکمنی چې کله نوي کلتورونه رامنځته کړه هغه یې رواج کړل، ډېرې پراخې اغیزې درلودې. د سرایو پراخوالی همدارنګه هنري او فلسفي برخه کې ژبه، لیکدود او داسې نور په نوي کلتور کې موږ ویلی چې په دغه برخه کې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل. چې دغه ټول کلتوري اغیزې د یونان باختري امپراتوري تر ولکې لاندې د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوي وو. یعنې دغه کم کلتورونه چې دوی رامنځته کړل د هغه تاثیرات هغه سیمې چې د دوی تر ولکې لاندې وې د هغه د سیمه ییزو عناصرو سره یو ځای شوه او یو نوی یو ځانګړی یو خاص کلتور رامنځته کوي. چې هغه کلتور بیا د یونان باختري د مدینت په نامه ډېر مشهور دی او په دغه نوم په لرغوني تاریخ کې د یادیږي. د دې ترڅنګ د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک چې هغه په خانوم کې د لرغونپوهانو په واسطه لاسته راغلی و ځین لیکنې وي. هغه لیکنې په داسې ډول وي چې په وړکتوب کې ښه روزنه واخلي. یعنې کله چې ماشومي باید ماشوم ته یو ښه روزنه ورکول سي. کله چې هغه ځوانیږي په ځواني کې په خپلو غوښتنو حاکم اوسي. یعنې کله چې د ځواني دورې ته رسیږي هغه ماشوم یا ځواني ته رسیږي نو باید هغه پر خپلو غوښتنو باندې حاکم اوسي. دا چې کومې غوښتنې د لپاره روا دي، کومې ناروا دي، هغه خپل روا غوښتنو لپاره دی هڅه وکړي او ناروا غوښتنو څخه خلاص واخلي. یعنی په خپل غوښتنو باندې دوی حاکم اوسي. په پخه عمر کې رښتینی اوسه. یعنی کله چې زموږ عمر مدیر سو یا پخه عمر ته ورسېدنو په دې وخت کې باید رښتینی اوسو. په زړښت کې هم شناسي اوسه. کله چې د زوړوالي مرحله ته داخلي جو یا زړی شنو په دې وخت کې باید یو ښه نصيحت کوونکی اوسه. نو د ژوندانه په ورستي ورځ کې به پوښتنه چې څه ډول بیل ارمان امر. دا هغه جملې دي چې د یونان باختري دورې په یو ډبرلیک لیکلی وو او دا ډبرلیک د لرغونپوهانو په واسطه په دای خانم په شهر کې لاسته راغلی وو. چې څو جملې وي هغه په وړکتوب کې شروزنه واخله، په ځواني کې په خپل غوښتنو باندې حاکم اوسه، په پخه عمر رښتینی اوسه، په زړښت کې شناسي اوسه او د ژوندانه په ورستي ورځ به پوسه چې څه ډول بیله ارمان امرې. دا ټولې دغه لیکنې زموږ په تاریخ کې ډېر یعنی د پام وړ یا هغه ډېرې مهمې لیکنې وې چې په دغه ډبرلیک باندې لیکلې وې او دغه ډبرلیک په خانم ښار کې لاسته راغلی دی د لرغونپوهانو لاسته. راځو د یونان باختري دولت هغه اغیزې چې دوی په عمراني چارې کې درلودې. وایي یونانیانو د یاد دغه حکومت اغیزې په عمراني چارې کې هم ډېرې لیدل کېدلې او محسوسېدلې. دوی په خپل پوځي او اداري مرکزونه په عمومي ډول د سیندونو د ځای کېدو په سیمه کې جوړول. یعنی هغه سیمه چې هلته سیندونه سره یو ځای کېږي دوی په خپل دغه پوځي او اداري مرکزونه په هماغه ځایونو کې جوړول. د دې ترڅنګ دغه کم پوځي مرکزونه یا اداري مرکزونه چې دوی جوړې کړې دي د دوی ځینې بیلګې د بګرام او خانم په شهر کې هم تر اوسه په پاتشونو کې لیدل کېږي. په ودانۍ کې دفاعي لارې په پام کې نیول شوې. یعنی کله چې دوی کومې ودانۍ جوړولې په هغه کې دفاعي لارو ته ډېر پام کاوه چې په دغه ودانۍ کې یا هغه ودانۍ چې دوی جوړوي په هغه کې دفاعي لارې په نظر کې ونیسي. هلته دفاعي لارې جوړې کړي تر څو مثلا کچېرې یرغلګر یا پردي پر دوی باندې حمله کوي دوی د دغه ودانۍ د دفاعي لارو څخه کار واخلي. د کنټرولي برجونو دفاعي کندو او ډول ډول بندونو جوړولو ته هم پام اړول شوی. یعنی دوی کوشش کوي یا دا هڅه کوله چې کنټرولي برجونه جوړ کړي دفاعي کندې او همدارنګه مختلف بندونه جوړ کړي چې دا د دوی هغه په عمراني چارې کې د دغه یونانیانو اغیزې یا تاثیرات و. یو شمیر تاریخ لیکونکي په باور یونانی نفوذ په افغانستان کې تر اوومې پیړۍ پورې دوام درلود. یعنی په افغانستان کې زموږ په لرغوني افغانستان کې یونانی دولت تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې په هماغه افغانستان کې شتون درلود او تر دغه مهاله پورې دوی واکمني درلوده په افغانستان کې. چې دغه اغیزه په تېره بیا په لیکدود او هنر کې هم د یادونې وړ دی چې یونانی لیکدود په بېلابېلو ځایونو کې په مختلفو ځایونو کې کارول شوی و. متن او مطلب هم په هره ژبه باندې کچېرې وړاندې کېده خو بیا هم د یونانی دود څخه ډیر استفاده کیده یا د هغه څخه ډیر کار اخیستل کیده. پر دې سربیره د مجسمو جوړول، همدارنګ هنر، رسامي، نقاشي، په شیلو شوبني نقاشي د یونان ودانی یا یوناني ودانی بیلابیل شکلونه، همدارنګ ځینې څیرې تر ډیر وختونه پورې په لرغوني افغانستان کې دوام درلود، چې د دغه ټولو تاثیراتو څخه دا نتیجې ته رسېدلی دي تاریخ پوهان چې په افغانستان کې تر اوومې زیږدیزې پیړۍ پورې دغه دولت واکمن و او دغه دولت خپله واکمني تر اوومې زیږدیزې پورې کړې وه، یعنی تر دغه مهاله پورې د دوی واکمني په افغانستان کې یا زموږ په لرغوني افغانستان کې دوام درلوده. لنډ دا چې تقریبا 1340 کاله د یونان باختري حکومت دوام درلود، یعنی 1340 کاله دوی واکمنی کړی ده، چې په دغه واکمنی کې شپږ دېرش تنه پاچاهان او همدارنګه د دغې سلسلې یو ملکه هم په پخوانی افغانستان او هند کې واکمنی کړی ده، چې دغه ټول د یونان فرهنګ او کلتور در پراختیا لپاره د هند او باختر په سیمه کې هڅې کړې دي، چې یعنی په هر برخه کې که چېرې هغه د فرهنګ برخه وي، د کلتور برخه وي، په هنري برخه کې هم د هند او باختر په سیمه کې ډېری هڅې کړې دي، ډېر کوششونه کړې دي، چې د یادونې وړ خبر دا ده چې دغه یونانی فرهنګ په دغه سیمه کې ډېر په سوچه ډول نه دی پاتې، اصلي او سوچه ډول څنګه چې دوی وو همهغسې نه دی پاتې، نو ځکه د لرغوني افغانستان د پخواني افغانستان د فرهنګ او کلتور سره هغه یو ځای سوی دی او د فرهنګ یو نوی شکل یې رامنځته کړی دی، نو ځکه موږ وایو چې دا په سوچه او اصلي ډول سره نه دی پاتې، چې دغه نوی فرهنګ چې کله د یا کله چې هغه یونانی فرهنګ د افغانستان د فرهنګ او کلتور سره یو ځای سوی دی، نو دلته بیا یو نوی فرهنګ یا د فرهنګ یو نوی بڼه رامنځته کړې ده چې هغه د یونان باختري مدنیت په نامه یادیږي، نو ځکه موږ وایو چې دغه کلتور چې دی هغه په سوچه او اصلي ډول سره تر اوسه نه دی پاتې. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د یونان باختري دولت هغه هنري او فرهنګي ځانګړتیاوې وویلې، وویل چې د دوی اقتصادي حالت څه ډول و، د په اقتصادي برخه کې دوی کوم کارونه کړی و. د یادونې وړ خبرې دا وې چې په اقتصادي نظام یا اقتصادي وضع په دې وخت کې ډېره پرمختګ کړی و، مالداري، کرهانه، سوداګري، د صنعتي هره برخه کې چې و هغه ډېر د پام وړ وده کړې وه. ایتودیوم هم د سرو سپینو زرو څخه سکې په خپل نامه جوړې کړې وې چې دا د یو ښه او مناسب اقتصادي شرایط استازیتوب یا نمایندګي کوله. د دې تر څنګ سوداګریزې ملي او نړیوالې لارې پرانستلې، د کاروانونو د تلو راتلو امنیت یې نیول کېدی، چې دغه په اقتصادي برخه کې د دوی هغه ډیر مهم کارونه و چې مرسته کړه وي اقتصادي حالت یو ډیر ښه وضعیت ورسېږي، یو ډیر ښه اقتصادي وضع جوړ سي یا پرمختګ وکړي. د دې تر څنګ موږ د دوی د کلتورونو په حق له ویل چې دوی تقریبا 1340 کاله واکمني کړې و، چې دوی نوي کلتورونه رامنځته کړل، کله چې یوناني فرهنګ د افغانستان په خلکو د پخواني افغانستان د خلکو د کلتور سره یو ځای سونه، یو بل افغاني بڼه خپل کړې، بل بدل مدنیت چې هغه د یونان باختري مدنیت په نوم یادیږي هغه یې رامنځته کوي. د دې تر څنګ په د یونان باختري په یو ډبرلیک کې موږ ځینې لیکنې ولوستلې چې هغه ځینې لیکنې په دغه ډبرلیک کې لیکلي وې، او هغه ډبرلیک د خانه په شار کې لاسته راغلی، او په عمراني چارو کې مو د هغو اغیزې وویل، دا چې دوی په عمراني چارو کې څه ډول تاثیرات یا اغیزې درلودې هغه څه ډول وو، د دې ټولو اړوند معلومات موږ او ستاسو نن په دغه لوست کې لاسته راوړي. نو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس تر راتلونکي درس پورې ستاسو کورنۍ نه دنده داده چې د تل په څیر درو پوښتنو ته ځواب وایست. دوی نن باختري دورې اقتصادي وزې په اړه څه پوهیږي، هر هغه معلومات چې موږ او ستاسو نن په دغه درس کې د اقتصادي وزې په حق لول، تاسو به هغه د دې پوښتنې په جواب کې څه کوئ. ورپسې د یوناني ودانی بیلګې او اغیزې په کوم سیمو کې لیدل کیږي، او کوم ډول لیکدود په یونان باختري دوره کې دود درلود، دا ستاسو کورنۍ دنده ده تر راتلونکي درس پورې. نو تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم شو وخت ولرئ. شه چری
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم د لوی مهربان را پسپېڅلې نامه سلامونه ونی کې هلی مې منې درنو زګونکو هله د چروغ او جوړو سیاو د ژوند چاري به مشکور مخته تاسو ټول ته د اتم ټول کې تاریخ مضمون څلورم لوست شرح لا سویم هله د چنن ورځ هم د لوست را خلنې شی بور سره مل پاتسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن به د افغانستان د وګړو او عربي مسلمانو متقابل اغیز او همدارنګه د افغانستان د خپلواک اسلامي حکومتونو اړوند معلومات لسره وړو. څلورم لوست یو لسمینه تور د شمې پاڼې د هڅو کې چې د لوست را خلنې شی بور سره مل پاتسي. راز خپل د نن ورځې موضوع پیلو د افغانستان د وګړو او عربو مسلمانو متقابل اغیز. د اسلام پر تک سره زموږ هیواد د تاریخ یو نوی پړاو یو نوی پړام کې ګام کې شو او اسلام زموږ د خلکو ته یو نوی او یو نفر هویت ورکړ. تر دې وروسته زموږ د هیواد یو اسلامي هیواد وبلل سو او دغه نوی هویت زموږ خلک د یو دین د یو عقیدې او یو فکر خواته وبلل او زموږ د هیواد ټول قومونه او قبایل د یو دین یو عقیدې او فکر خاوندان سول. د اسلام پر تک سره هغه خندونه چې هغه د پوهې د ترلاسه کولو په لاره کې موجود و هغه ټول له منځه ولاړل او د پوهې نه هغه انحصار چې هغه به مثلا د ځواکمنو خلکو د شتمنو خلکو د حکم چلوونکو خلکو او د دوی په لاس کې و هغه یې له منځه یووړ او علم یې د ټولو لپاره پراخه کړ. په همدې دلیل علم او پوهنه هم ډیره وده وکړه. زموږ په هیواد کې د پوهانو او عالمانو ډیر شمیر سو او ډیر شمیر خلکو د پوهې په برخه کې هم ډیر زیات خدمتونه وکړل. لنډه دا چې د اسلام او افغانستان اغیزه یو متقابل اغیزه ګڼل کېدای شي ځکه په دغه لارې کې زموږ خلکو ډېرې سرشندنې او د خپل ځان او سر څخه تېرېدنې کړې دي. اسلام دین زموږ خلکو ته نوی هویت ورکړ، خلکو ته یووالی او وحدت ور وبخښه او د علم او پوهې دروازه د ټولو لپاره خلاصه کړه. د افغانستان خلکو هم د پوهنیزو او کلتوري خدمتونو له لارې او هم د سر او د ځان د تېرېدنې په ذریعه سره د اسلام د تمدن د پرتمنې ماڼۍ په ودانولو کې ډېره برخه واخیسته. په تېره بیا پوهانو په دې برخه کې ډېر کوششونه او هلې ځلې وکړل او اسلام یې د اسلام په پرمختګ او پراختیا کې نوره هم تر ټولو ډېر زیات برخه اخیستې وه. دا اوس موږ استاد د افغانستان د وګړو او عربو مسلمان متقابل اغیز لوست. رځو د افغانستان خپلواک اسلامي حکومتونه پیژنو. دا چې کله اسلام افغانستان ته راغلی نو دلته خپلواک اسلامي حکومتونه رامنځته سوچ. دا غوړه جملې څخه یو هم طاهریان، سفاریان، سمانیان، غزنویان، سلجوقیان، غوریان او خوارزم شاهان، همدارنګه مغولان، تیموران او د کرد کورنۍ ور. لومړی رځو طاهریان پیژنو چې طاهریان څوک. طاهر د حسین سوی په اصل کې د هرات د پوشنګ یا اوسنی زندجان د خلکو څخه دی چې په 1950 سپوږمیز کال کې زیږیدلی دی او دی د ځواني د شروع څخه د هیواد په ټولنیز او سیاسي چارو کې ګډون کاوه. په دغه برخو کې د برخه اخیسته. د دې د خپل دوه بسوډونو د منځ چې هغه یو د دغه دوه له جملې څخه د مامون رشید ملاتړ کوي او په 1995 سپوږمیز کال کې هم امین وواژه. بل اسلامي حکومت چې دی هغه سفاریان و چې د دې کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی چې کله د طاهریان حکومت له منځه ځینو بیا وروسته دغه کورنۍ یا دغه حکومت رامنځته کیږي چې د دغه کورنۍ بنسټ ایښودونکي یعقوب سفاری د لی سفاری زوی دی او د خپله د سیستان د خلکو څخه په 2001 سپوږمیز کال کې د افغانستان په سویلویدیځه برخه کې زیږیدلی دی او د ده پلار چې وه هغه د مسکري دنده درلوده. نو د همدې امله یعقوب ته او د وړونو ته چې هغه عمر، علي او طاهر نومیدل دوی ته سفاریان ویل کیږي. یعقوب په ځواني کې د یارانو د ډلې څخه سره ملګری سو او په دې ډله کې بیا د مشرتابه رتبې ته ورسېدی چې یعقوب سفاری د بیا وروسته د سیستان بیلابیل ښارونه ونیول او د هغه څخه وروسته بیا دی د زبیل شاه سره جګړه کوي او په دغه جګړه کې زموږ د هیواد ډېرې مهمې سیمې د یعقوب لشکرې نیسي او دغه راز د طاهریانو د کورنۍ وروستنی واکمن چې هغه محمد نومیدی هغه هم د ده په لاس سره بندي کیږي چې بیا وروسته دغه کورنۍ چې کله ختمیږي یا دغه حکومت چې کله ختمیږي نو بیا د سامانیان حکومت رامنځته کیږي. سامانیان هم یو اسلام یو خپلواک اسلامي حکومت و چې دغه کورنۍ د یو شخص چې هغه سامان نومیده د هغه دولتي څخه ګڼل کیږي چې خپل سامان د بلخ د خلکو څخه و او د امویانو د خلافت په مهال باندې د مسلمان سوی و. د زمان هم په حکومتي دفترونو کې مهمې دندې ترسره کولې او د سامانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه اسماعیل سامانی نومیدي. چې همدغه امیر اسماعیل سامانی اته کاله وکمنی وکړه د بخارا ښار خپل پلازمینه وټاکله او هغه ودان کې چې بیا د اسماعیل د مړینې څخه وروسته د زوی احمد او تر هغه وروسته بیا نصر وکمنی ته رسیږي او د دوی وکمنی پیلیږي. ورپسې بل اسلامی حکومت چې وو هغه غزنویان او سلجوقیان وو. د غزنویانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي الپتګین نومېدی چې هغه د سامانیانو په دربار کې د ترکی توکمه امیرانو او سردارانو څخه وو، خو د غزنویانو حکومت د سپتګین په واسطه رامنځته سو چې دی د الپتګین زوم وو او د غزنی د ټولواک چې هغه لویک نومېدی د هغه څخه په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د ده څخه وروسته بیا د ده زوی سلطان محمد غزنوی واک ته رسیږي چې دی بیا په لومړي سر کې دننه په افغانستان کې خپل حکومت ټینګوي او دغه څخه وروسته بیا د هند په لور ځي او خپل د حکومت لمنې تر هغه سیمو پورې هم غزوي. ورپسې د غزنویانو پسې سلجوقیان واک ته رسیږي چې سلجوقیان هم د ترکمنانو د توکم څخه شمیرل کېده. د سلجوقي ترکمنانو نیکه چې هغه سلجوق نومېدی چې څلور زامن یې درلوده، د ده یو زوی د اسرائیل په نامه د سلطان محمد غزنوي د خواني ولکیږي چې بیا د هندوستان په کالنجر کې تر اوو کلونو زنداني کې دوه څخه وروسته بیا دی حملته مړ کیږي، چې بیا دغه کار د غزنویانو او سلجوقیانو ترمنځ د دښمنۍ لامل وګرځېدی او د سلجوقیانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي چې وو هغه د سلجوق لمسی طغرل بیګ وو چې دی د دندنقان په جګړه کې سلطان محمد غزنوي ته ماتې ورکوي او ډیر مهم ولایتونه لکه ماورانهر، ایران او افغانستان هم دی نیسي، چې بیا د سلجوقیانو هیواد چې دی یا دغه حکومت چې دی د سلجوقي شهزادګانو ترمنځ ویشل کیږي او شهزادګان د خپل وزیرانو په مرسته چې هغه اتابک نومېدل د حکومت چارې پر مخ وړي، چې دغه کار به د دې لامل کیږي چې دغه سلجوقي هیواد ټوټې ټوټې سي او په پایله کې بیا نورې سلسلې یا نورې حکومتونه لکه خوارزم شاهان، قراختیان، غوریان او داسې نور رامنځته سي او د سلجوقي ستر هیواد سیمې ونیسي، چې بیا د سلجوقیانو هغه ډېر مهم خدمت چې دوی کړی وو هغه د هیواد د کلتور او تمدن په برخه کې وو، چې دوی د فارسي ادب او فرهنګ ته ډېر پاملرنه کول. فارسي ادب او فرهنګ کې د سلجوقیان همدغه سلجوقیانو تر عراق، اذربایجان او کوچنی آسیا پورې ورسوي او د دې په زمانه کې د جوزجان په سرپل کې د امام خورد زیارت جوړ سو. همدارنګه د بلخ په دولت آباد کې یو منار ته زین سو او د بلخ په لویدیځه برخه کې بیا د بابا حاتم په نامه هم زیارت جوړ سو. ورپسې نورې لړۍ د غوریان او خوارزم شاهانو. غوریان د غور د یو ډېر لرغونې پخوانۍ کورنۍ ده چې د دوی ستر نیکه ملک شمس نومېده او دوی د اسلام د څلورم خلیفه حضرت علي رضي الله عنه د خلافت په دوره کې اسلام ومنه او د غور د حکومت فرمان یې هم ترلاسه کړ. امیر پولاد او امیر کرور هم د همدغه کورنۍ بچیان وو او امیر محمد سوري هم د غوري کورنۍ د شاهانو څخه وو، چې دوی هم د سلطان محمد غزنوي د نرمۍ په وړاندې ټینګار وی او په پایله کې داغه د خوابندی کې چې بیا داغه څخه ورسته غوریان د غزنویانو تر سلطه لاندې ورخلل. سلطان شهاب الدین غوري بیا لاهور ته نږدې په یو سیمه کې د هندوانو له خوا نیول کیږي او دی بیا ورسته وشل کیږي، چې داغه څخه ورسته بیا غوري لشکر چې کله برته ستنیږي په لاره کې د خپل قومونو او قبایل له خوا هغه لټ کیږي، چې بیا خوارزم شاهان د دوی د دغه کمزورتیا څخه ګټه کوي او پر افغانستان باندې بیا دوی واکمنان کیږي. خوارزم شاهان هم په ماورانهر کې د خوارزم د شهر راپاڅېدلی دي او داسې ویل کیږي چې د خوارزم لومړنی امیر انوشتګین غرجن نومېده او د غرجستانو یا د اوسنۍ هزارجاتو د اوسېدونکي وو، خو لومړنی شخص چې هغه خوارزم شاه ونومېدی هغه د زوی قطب الدین محمد وو، چې د دې کورنۍ نومیالی ټولواکۍ چې وو یا ډېر مشهوره ټولواکۍ چې وو هغه علاءالدین نومېدی د وروستنۍ سلجوقي واکمن چې هغه طغرل بیګ نومېدی هغه یې ووژه او د ایران ډېرې سیمې یې ونیوله. همدارنګه د ایران او افغانستان زیاتره سیمې یې ونیولې. د ده زوی علاءالدین محمد بیا تر 1412 کال پورې غوري دولت د منځه یووړ. ورپسې کورنیانی یا لړیانی چې دی هغه مغولانو حکومت د تیمورانو او د کرت اولاده وه. لومړی راځو مغول پیژنو. مغول هم د مهمو آسیایي قومونو څخه دی چې دوی د دوی سیمه مغولستان چې د هغه د ترکستان او چین ترمنځ پرته ده، چې د دې خلکو ژوند چې و هغه قبایلي و. دوی همیشه د یو ځای بل ځای ته کډه کېدل او دغه د مغولو قبیله چې وه هغه د یوې لویې جرګې په ترڅ کې تموچین خپل لارښود په توګه وټاکه او هغه ته د چنگیز خان لقب ورکي چې دغه مغولي قومونه او قبیله نور هم سره یو کړی او د خپل خلکو د لاش نظم د هغو د ثبات لپاره د یاسات ورسلیک لاندې د مقررات یو ټولګه جوړ کړ تر څو خلک په شړ ډول سره منظم کړي او خلک ډیر شو نظم او ثبات ولري. ورپسې هم د کرد کورنۍ د ځینې طرح پوهان دغه کورنۍ د غوري د سلسلې او ځینې نور بیا د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ګڼي. یعنې ځینې وایي چې دا په د غوري سلسلې څخه د ځینې بیا وایي چې د سلجقي ترکمنانو د کورنۍ څخه ده. دوی په هرات کې د دې کورنۍ لومړی بنسټ ایښودونکي په هرات کې ملک شمس الدین نومېدی چې دی د مغول سره روغه جوړه کوي، د روغه جوړې سیاست مخه کوي او مغولو ته د رښتینې خدمت په بدل کې بیا ملک شمس الدین هغه ته ورکوي چې زموږ د هیواد په مهمو شهرونو باندې د حکومت کولو فرمان هم د هغه څخه لاسته راوړي او په هرات، کابل، کندهار، هزارجات، سند او هند باندې د حکومت هم دغه د حکومت کوه، د ځایناستي هم د مغولو سره د همکاري کولو سیاست یې ادامه ورکوي چې په پای کې بیا دغه کورنۍ د تیمور لخوا د منځه وړل کیږي چې بیا تیمور هم د چنګیز په کورنۍ پورې اړه لري. دې د سمرقند په شهر سبز سیمه کې زیږیدلې دي او تیمور په لومړی سر کې منځنۍ اسیا ته تابع کوي. دغه څخه وروسته بیا د سمرقند شهر خپل پلازمینه یا خپل مرکز ټاکي. په دې وخت کې زموږ په هیواد کې یو پیاوړی او ډیر ځواکمن حکومت شتون نه درلود، ځکه نو تیمور په اسانۍ سره په دې باندې وتوانېدی چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي او همدارنګه د ایران، د هند، ځینې سیمې، روسیا، د عثماني دولت مزیکی هم ونیسي. خو کله چې بیا د چین د نیولو فکر کوي یا دغه پلان لري چې چین سیمه ونیسي یا د چین هیواد ونیسي، نو په همدغه وخت کې د مړ کیږي چې بیا وروسته د هرات تیموران واکمنی رامنځته کیږي چې دوی دغه تیمور چې دی هغه په 1918 کال کې مړ کیږي او د ده سره سم دغه امپراتوري چې د هغه ټوټې ټوټې کیږي، د ده زامن او د ده لمسیان په جنګو باندې اخته کیږي. په خپل منځ کې د تیمور کوچنی زوی شاهروخ میرزا د خراسان حکومت ترلاسه کوي، د خپل حکومت پلازمینه د هرات شهر ټاکي او 23 کاله بیا دی هم حکومت کوي. د ماورانهر شیبانیان او استراخانیان، شیبانیان چې دی د دغه شیبانیانو د حکومت بنسټ ایښودونکي محمد خان شیبانی نومې دی چې هغه بیا دا ادعا کوله چې دی د چنګیز د زوی د جوجی د اولادې څخه دی. او شیبانیان په لسمې هجري پیړۍ کې ماورانهر ته کډه وکړه او د یو سیمه ییز حکومت بنسټ یې کېښود. همدارنګه په منځنۍ اسیا کې خپل واکمني ټینګ کړه او دوی چې وه هغه په 1912 کال کې د امو د سیند څخه راپورې ووت او زموږ د هیواد شمالي او لویدیځ سیمې د بلخ څخه تر هرات پورې دغه سیمې ونیولې. بل حکومت هم د اسراخانیانو حکومت دی چې دغه دوی بیا د ازبکانو د توکم څخه شمیرل کیږي او دوی هم هڅه وکړه چې په افغانستان کې خپل واک ته پراختیا ورکړي. دوی په ځانګړې توګه د افغانستان د تخار ولایت تر خپل کنټرول لاندې راوستي وو او دغه ځای بیا هرات او بلخ باندې حملې وکړې. د دوی دغه حملو او نرمي زموږ خلک ډېر مثلا موږ ډیر شمیر خلک خپل ځانونه د لاسه ورکړل. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ساسي د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. تر اتلون کې درس پوری ستاسو کورنۍ دنده ده چې درو پښتنو ته ځوابونه وایس او هم هغه ځوابونه په شکل سره زده کړئ. اول دا چې استراخانیانو په حق له څه پوهیږي، هغه څه چې تاسو د استراخانیانو په حق له زده کړی وي هغه په دې جواب کې ولیکئ. غزنویان او سلجوقیان څوک وو او د دې ترڅنګ د کرد د کورنۍ په حق له څه پوهیږي، هم دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ او هڅه وکړئ چې زده کړئ. نو درنو کونکو، تر اتلون کې درس پوری تاسو په تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وخت په مترجم حاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون څلورم لوست شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره مل اوسئ او د نن ورځې د پزړه پور موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. راځو خپل لومړنی لوست پیلو چې لومړنی موضوع مو د شاه شجاع د دویم ځل د واکمنۍ په حق لده. وروسته له دې چې انګریزان او شاه شجاع یو ځای د کابل تر ننوځي، شخپل شاه شجاع د انګریزانو په تکیه باندې د کابل په بل حصار کې څلور کاله پاچاهي کوي، چې انګریزي سفیر مکناتن د لومړي وزیر او نائب السلطنه په توګه دنده ترسره کوي. الکساندر برانس هم د کورنۍ چارو د وزیر په توګه دنده مخته بیايي. موهن لال د ضبط او حوالاتو مسؤلیت په غاړه لري. د انګریزانو ځینې سیاسي او پوځي مامورین هم د هیواد په بیلابیلو چارو کې سلاکاران بلل کېده، چې دغه وظایف چې دوی درلوده دا ځکه چې په افغانستان کې د تلپاتې